سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شوې ازادي رادیو ته تاسو غواګیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه ته لاړ شو خبرونه په میدان ورداګو فراولایتون کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لکټر لګ 15 تنه مړه او 9 نوټه پین شوې دي د طالبانو د میدان ورداګو لایته ثلاثه کلتوري ریاست په خبر پانه کې ویلي چې نن یکشم په دغه ولایت په مرکز میدان خار کې د سپرلی لو او موټر سره د باروونکو لارې د ټکر په نتیجه کې د وی کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت پین شوې له بل خوا د فراولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون شنبه د سپرلی د موټر د چپکی دو پیخه کې د تنمره او شپږ نوټه پین شوې دي د تیرونی د سیشن به پورز د طالبان د ټرافیک کمی می رئیس ول چې په تیر شپږ میاشه کې په افغانستان کې 1200 تنه په ټرافیکی پیخو کې مړ شوې دي د اکثر پیخه علت د موټر چلونکو به احتیاطي د لارو خرابوالی او زیات سرعت څخه بلل کیږي له دې سره 15 تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان یلاد د سکروپی وکان کې به کار کوي په کان کې د غازو د خبرېدو لقب لمړ شي دي پاکستاني رسنوی نن راپور ورکړ چې د پیخه پرون شنبه د هرینا ولسوالۍ په شارکان کې وشو ځای چارواکو ویل چې وخصي کان ته شپه کارګران نه وتل او د سکرو کیندنې پیل کړو ورسره 15 تنه د میتان غاز لقب لمړ او شپه چې سخت به وخشي او وشل شو په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د میندو او ماشومانو د مړینو د کمولو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دوهم پړاو اعلان کړ د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه لولي کړ چې د قبلګي د زده کړې پروګرام یې د اروپایي اتحادیې او همکارو موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په وینا د قبلې هڅه کوي چې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه کړي تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیا خدمتونو د وضعیت په اړه اندېښنه خوده او ویلي چې ارورانس په افغانستان کې به داسې ناروغیو چې تداوی کېدای شي سلرشمندي او یو سلو وشپیت ماشومان مړ کیږي د سازمان خبرداري ورکړي چې په خوندزیو پانتونونو کې د انجنونو پر ذکر بندیز په افغانستان کې د خزو وضعیت لاپسې خراب کړی او د راتلونکي لپاره د کډرونو د روزلو هیله لمنځه وړې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان کنسولګر اعلان وکړ چې سندیالات له بیلابیل زندانونو څخه سلور سلویختن افغانان به خوشی شوې دي او بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي کنسولګر په خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې په خوشی شوې بندیانو کې خزي ماشومان او د خوندو یو وشت زدکون کې شامل دي وغوې د اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان شي وو د غزندانین پروند تور خمل لاله افغانستان ته ستنې شول د طالبان د حکومت معلوماتو لمخې لام په سندیالات کې 15 څخه تر 40 پورې افغانان اتباع بندیان دي د بشری حقوقو د تار ادارې د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو لولس مشران سره په کتنه کې په خپل ودونو کې بشری حقوقونه دود او پیوړی کړي د ازادي رادیو د خبر د مرکز راپور لمخې شولز په پدې اونۍ کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو لولس مشران سره په ناسه کې برخه واخلي اولف شولز نن د درې ورځې سفر ازبکستان ته روان شوی دی هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا د فارمټ په دوه مغونډه کې ګډون وکړي د کانفرنس لمړی غونډه کال په برلین کې جوړه شوه د بشری حقوقو د څار سازمان وايي د جرمني حکومت په دغه ودونه کې د بشری حقوقو په د بشری حقوقو په برخه کې له پرمختګ پرته له هغه سره نږدې اړیکې ټینګولای نشي او رسې خبرم دا چې د نړۍ د وو استرو سنتي ودونو د بارنو چر وزیران پیو ګډبین کې د ایران له لوري روسي ته د بلاستیک توغندوی لیګل غندلې دي د کاناډا فرانسې جرمني ایتالیا جاپان برېټانیا متحده ایالاتونو د بارنو چر وزیرانو او د اروپایي اتحادیې لوی د لوی استازي پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې دوی د ایران له خوا د بلاستیک توغندوی صادرات او د روسي له خوا د غو پیرودل په کلکه غندي او په دې برخه کې په ځنګړي اقدامات وکړي شواهد ښیي چې ایران د نړیوالو لوبیا بیا غوښتل سره سره روسي ته د وسلو لیک اسنه ده خسه د جیو یو وستر سندي ودونه د بارنه چور وزیرانو زیاته کړه چې روسیا د بی پلوټ الټکو په ګډون له ایراني وسلو څخه د اوکرایني ملکانو د وجلو د دې وات په مهمو زیربناو باندې د بریټ لپاره کار خسته ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي د دایکندی پیخې د قربانیانو کورنۍ عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي وړاندې به په خبرونه کې باورې نن د سپتمبر 15 د دیموکراسۍ نړیوال ورځ افغانستان کې دیموکراسي په کومه کچه کې ده
طالبان لري راتک سره دیموکراسي بشه د مانځ تللې خلک حق نه لري چې په بل دولت یا پاره کې کوم نظر ور
ننګرهار کې د خبراندوی ټولنو یو شمېر مسولین د کتابونو د نخ پرېدو لکبل اندېښمن دي
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د خونځې او پوهنتونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز کړی دی
خوږې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه کې درته نور مطالب او راپورونه هم لرو. په دایکندي ولایت کې د داعش د مرګونی برید د قربانیانو کورنۍ د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې پېښې عاملینو ته سزا ورکړي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې برید په غندلو سره وایي عاملین باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. یا سازمان د برید پر رازارګانو د قضي او سیستماتیکو بریدونو یوه بېلګه بللې، ویلي دي چې د هزاره ټولنې د نورو زیان څخه د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. نور جزه د سنا کاکړ په راپور کې.
د کندی ولایت کې د داعش د مرګونی برید د قربانیانو کورنۍ انصاف غواړي. وای د وګړي د 22مې نیټې د خونړي برید عاملین دی ونیول شي او محاکمه دي شي.
ډاکټر صاحبی شهید در راستای تحصیل در دورنج زیاد را متحمل شدند و هنوز یک گل از باغ زندگی چیده بود.
محمد طاهر عظیمی د وژل شوی ځوان ډاکټر عبدالمنان د تره زوی دی. هغه چې د سنگ تخت او بندر ولسوالۍ کې د خلکو د درملنې لپاره تازه کلینیک جوړ کړی و. محمد طاهر او د دې پېښې د نورو قربانیانو د کورنۍ غړي د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي او وایي عاملین باید مجازات شي.
روزی پنجشنبه گذشته طرفی خانم
د پنجشنبه په ورځ هغه کور خواته روانو چې په لار کې د یو شمېر ناپیژندو وسلوالو کسان له خوا شهید شو. د طالبانو له حکومت مدا غوښتنه ده چې ژر تر ژره د دې ځوان شهید قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د دې پېښې د یوه بل قرباني د کورنۍ غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د هغه بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یک بار دیگر قلوب مردم سنگ تخت و بندر
یو ځل بیا د سنگ تخت او بندر د خلکو زړونه ټپي شول او کورنۍ په ماتم کېنولې او زموږ عزیزانې له موږ څخه واخیستل. څو ورځې کېږي چې دا پېښه شوې خو د قاتلینو د پېژندنې او نیولو په اړه هیڅ خبر نشته. طالبان په رسنیو کې دا کوي چې په افغانستان کې ترهګر نشته او بشپړ امنیت دی، نو دا وژنې د چا کار دی؟ ولې د هزارګانو امنیت نه نیول کېږي؟
د طالبان حکومت د معلوماتو له مخې د پنجشنبه د ورځې په دغه برید کې چې د دایکندي غور لویا لاره وشو 14 کسان ووژل شول او شپږ نور ټپیان دي. د دوی د حکومت ویان زبی الله مجاهد مخکې په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د پېښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي، خو د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلی او د یماق په نوم د ټلګرام په چینل کې په یوه اعلامیه کې ویلي جنګیالیو یې د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. داعش ډلې تر دې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونی بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دایکندي کې پر افغان شیعهګانو دا برید په پراخه کچه غندل شوی دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي عاملین باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي او د هزاره ټولنې د نور زیان څخه د ساتنې لپاره یو شمېر اقدامات ترسره شي. یاد سازمان د شنبې په ورځ د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دا په افغانستان کې پر هزارهګانو د هغو قصدي او سیستماتیکو بریدونو د پراخ بهیر یوه بېلګه ده چې په عبادت ځایونو، ښوونځیو، روغتونونو، سړکونو او نورو عامه ځایونو کې دوی په نښه کوي. د اعلامیې په دوام کې د بخښنې نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو په نوم یو بنسټ هم د سپتمبر په 15مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې قتل عام مسؤول د طالبانو حکومت ګڼلی ویلي په تیرو دریو کلونو کې طالبانو پر افغان شیعهګانو د شویو بریدونو هیڅ مجرم محاکمه نه کړ او نه یې دا څرګنده کړه چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی. په اعلامیه کې راغلي طالبانو په وار وار ویلي چې داعش ډله یې ځپلې او له منځه یې وړې، په داسې حال کې چې پر افغان شیعهګانو د ډېری بریدونو مسؤلیت دوی ته ورګرځي. یاد بنسټ چې په 2023 کال کې په فعالیت پیل کړی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر هزارهګانو تر دېرش ډېرې هدفي سیستماتیکې او وسلوالې حملې ترسره شوي دي. د بشري حقونو د مدافعینو دغه بنسټ د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون له نړیوالې ټولنې او بېلابېلو نورو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د هزارهګانو د نسل وژنې موضوع ته جدي پام واړوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو په وار وار ادا کړی چې د اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې دننه ځپلې او پټن ځایونه یې ورته له منځه وړي، خو په کابل او دایکندي کې پر افغان شیعهګانو وروستي بریدونه ښیي چې دا ډله لا هم فعاله ده. ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هېوادونه تر اوسه دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته. نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیوال ورځ ده. هغه چې د یو شمیر افغان نجونو د سیاسي چارو پوهانو په خبره د طالبان حکومت تل بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې لمانځه تلل ده. طالبان هم خپل نظر په شرعي اصولو ولاړ اسلامي بولي او وایي دیموکراسي پر رستنو نه دی ولاړ. د افغانستان تیر جمهوري نظام د دیموکراسي د معیارونو په درلودلو سره یو دیموکرات نظام بلل کېده، خو د یو شمیر سیاسي شنونکو په خبره هغه مهال هم د فساد او ناامنۍ په ګڼې یو ستونزې لیدل کېدې. نور جزیات د سنا کاکړه په راپور کې.
نن د سپتمبر 15مه په نړۍ کې د دیموکراسۍ نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې افغانان په خپل هیواد کې درې کاله کیږي چې دیموکراسۍ پر اصولو ولاړ نظام نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دا ورځ د دې لپاره په دې نوم نومولې چې د دې سازمان غړي هیوادونه دیموکراسۍ ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. دیموکراسۍ څه ته وایي؟
دیموکراسۍ معنی دا چې مثال هر بشر، هر نارینه، زنانه د هغوی نظریات راټولول او هغو ته مثال ازادي ورکول چې هغه خپل غوښتنه په زړورتیا سره وړي پوه شي.
دا د یو عام افغان وګړي له نظره چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي د دیموکراسۍ تعریف دی. خو د دیموکراسۍ ساده معنا ولسواکي یا د خلکو واکمني ده. په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي یرغل سره هم مهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې دیموکراسۍ له اندازې وتلې ازادۍ ته وایي. خو دا چې په اصل کې دیموکراسۍ څه ته وایي، په برلین کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې استاد او د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل:
دیموکراسی د دوا کلمو سینه ترکیب شوی، البته دا یونانی لغت دیمو د خلکو په معنا او کراسی حکومت، یعنی د خلکو حکومت، هغه حکومت چې خلک هغه کې مشارکت ولري، خلک د انتخابات حق ولري، خلک د بیان د ازادي حق ولري او خلک په نظام کې مشارکت ولري. یعنی په حقیقت کې دوی وشي کولای چې د نظام په هر شي باندې کنټرول او نظارت ولري.
د ډیموکراسۍ اساس او بنسټ د بیان ازادي ده، او د ډیموکراسۍ پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه په دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ ازادي وي. د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اصولو ولاړ شل کلن نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل چې په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ په رڼا کې ټولې لاسته راوړنې ختمې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څام په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال نوموړي په همدې ورځ یو شمېر رسنیو ته ویلي وو د دوی حکومت پر شرعي اصولو ولاړ اسلامي حکومت دی، نه د ډیموکراسۍ حکومت. خو یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت نه یوازې ډیموکراسۍ بلکې بنسټیز بشري حقونه هم تر پښو لاندې کړي. یوه له دوی څخه د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
طالبان د راتګ سره دیموکراسي بیخي د منځه تللې، خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ورکړي یا هم انتقاد ټکی ونیسي. هغه د خلکو غږ، یعنی دیموکراسي، بیخي بنده شوی ده. فقط دیکتاتوري سیستم درې چې مخته ځي.
د کابل ښار اوسېدونکي او بله پیغله هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
په خوشحالۍ سره اوس خو لکه څرنګه چې ټولې نړۍ ته معلومات کېږي دا چې په افغانستان کې دیموکراسي اصلا شته نه، او دیموکراسي هغه د بیان ازادي، د ښځو حقونه، د ټوپ دیموکراسي کې راځي، او افغانستان کې دا نقص دی. ښځې مکتب ته، پوهنتون ته دندې ته تللو اجازه نه لري. همدارنګه خبري اعلان د خبرونو د سمو رسولو یا په رښتینې ډول د خود رسولو اجازه نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي نایت الله اسحاق زئی وایي د طالبان حکومت دیموکراسۍ ته د غربي نړۍ د یو کلتور په توګه ګوري، په داسې حال کې چې دیموکراسۍ له اسلام سره په ټکر کې نه ده. نوموړي زیاته کړه:
له بده مرغه طالبان انساني حقوق او ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کړی، د ښځو په مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. نیم نفوس د افغانستان په کورونو کې بندي ناست دي. بناً ویلی شو چې د طالبانو په وخت کې حتی د دیموکراسۍ نوم هم نه شو اخیستلی او نه اخیستل کېږي.
د افغانستان د جمهوري نظام چې د 2001 کال په پای کې د طالبانو د لومړي واکمنۍ وروسته رامنځته شو، د دیموکراسۍ په اصولو ولاړ و. خو دا چې په دوو لسیزو د جمهوري نظام کې د دیموکراسۍ په برخه کې څه ستونزې وې، د تېر جمهوري نظام په وروستیو کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر چې د دیموکراسۍ او بشري حقونو لپاره د مبارزې له امله د فدرش آیبرت په نوم د یو بنسټ د بشري حقونو جایزه هم ګټلې، ازادي راډیو ته یې وویل:
در افغانستان تلاش ها برای ایجاد یک نظام دموکراتیک
په افغانستان کې د یو دموکراتیک نظام د جوړېدو هڅې روانې وې. ځینې بنسټیز جوړښتونه رامنځته شوي وو. د افغانستان اساسي قانون مو درلود چې په یو دموکراتیک جوړښت کې ټینګار کاوه. د دې تر څنګ موږ ټاکنیز بنسټونه درلودل. ولایتي شوراګانې مو درلودې چې تر یو حده یې د ولایتونو خلکو ته د قدرت په جوړښت کې د ګډون حق ورکاوه، خو سره له دې هم یوه اوږده لاره مخکې وه، ځکه چې ځواک انحصاري و او د ټاکنو په بهیر کې فساد موجود و.
که څه هم د امیر امان الله خان دوره یوه سلطنتي دوره وه، خو د وخت له غوښتنو سره سم یې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول. د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون د 1943 کال د تلې په 9 نافذ شو، خو د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډول شو او دوی تر اوسه د یو اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او دوی د حکومت اوسنۍ ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډېری یې سخت دریځه دي. ملي شورا یا مقننه قوه له منځه وړې او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو حکومت په ډېریو مواردو کې د اعتراضونو د ازادۍ، د سفر او ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ او د بشري حقونو پر نقص هم تورن دي. خو د دوی د حکومت چارواکي بیا تل دا کوي چې دوی د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. اعتراضونه باید له مخکې له دوی سره شریک شي. سفر او ګرځېدل راګرځېدل ښځو ته له شرعي محرم سره مشکل نه لري او د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د تامین ادا هم کوي، هغه څه چې په کور دننه او هم نړیوالو ته د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2005 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو موسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. سږ کال د ډیموکراسۍ نړیوالې ورځې شعار مصنوعي ځیرکتیا د ښې حکومتولۍ د یوې وسیلې په توګه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم اولف شولز په دې اونۍ کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له ولس مشرانو سره په ناسته کې برخه واخلي. تازه د رادیو د خبر د مرکز راپور لمخې د صدر اعظم شولز له سفر سره مهاله به د جرمني یو شمېر شرکتونه چې په روسیه کې خپل دفترونه بند کړي او د منځنۍ اسیا په ودونو کې پرانیستي یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي. جرمني چې ماهرو کارګرو ته اړتیا لري، غواړي چې له ازبکستان څخه د کارګرو د انتقال په اړه هم خبرې وکړي. نور تفصیل په راپور کې.
د جرمني صدر اعظم اولف شولز په نن یکشنبه منځنۍ آسیا ته درې ورځنی سفر له ازبکستان څخه پیل کړی. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ آسیا د فارمټ په دوهمه غونډه کې ګډون وکوي. د دغه کنفرانس لومړۍ غونډه تیر کال په برلین کې جوړه شوې وه. شولز به د خپل سفر په لومړي ټپال کې په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري او له ازبکستان څخه جرمني ته به د ماهرو کارګرو د انتقال په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. نوموړی به راتلونکې اونۍ د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره په یوه ګډه غونډه کې ګډون وکړي. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې شولز به نن ماسپښین سمرقند ته ورسیږي او هلته به د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره له ازبکستان څخه جرمني ته د ماهرو کارګرو د انتقال او همدارس له جرمني څخه د رد شویو کډوالو د انتقال په اړه موافقه لاسلیک کړي. شولز غواړي چې له دغو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي او تیر کال له دوی سره د اقتصاد، انرژۍ، اقلیم او چاپیریال په شمول په بیلابیلو برخو کې ستراتیژیک ملګرتیا پیل کړه. په قزاقستان کې به د خبري جرمني ته دغه هیواد د تیلو او ګازو پر صادراتو متمرکز وي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د جرمني د ختیځ سوداګرۍ په اتحادیه کې د منځنۍ آسیا سیمه ایز رئیس ادوارد کینز برونر وای ډیری جرمني شرکتونه چې په روسیا کې سوداګري تړلي په منځنۍ آسیا کې دفترونه پرانیستي دي. کینز برونر زیاته کړه د جرمني شرکتونه د نورو سکتورونو په منځ کې د کیمیاوي توکو، ماهرو کارګرانو، نوي کېدونکو انرژي، لوجستیک او تعلیم په قراردادونو خبرې کوي. هغه زیاته کړه تمکیږي چې د دې قراردادونو ډیری به د شولز د سفر په لړ کې لاسلیک شي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له ولسمشرانو سره په کتنه کې له هغوی وغواړي چې په خپلو هیوادونو کې بشري حقونه دود او پیاوړي کړي. د بشری حقونو د څار سازمان وای د جرمنی حکومت په دغو هیوادونو کې د بشری حقونو په برخه کې له پرمختګ پرته له هغو سره نږدې اړیکې ټینګولای نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د منی پرانیک د کېدو سره په افغانستان کې ترخې میومیشت لاندې میشت او کورنیو اندېښنې زیاتې شوې دي. دوی چې شمیر راستنې شوي کډوالو یې شمیر د وروستیو طبیعي پیښو ځپلې دي وایي لا کړاوونو ډک ژوند تېروي او ماشومان هم په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. د حکومت هم مرستندوی موسسو د سرپناه غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت دعوه پېژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، بادونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. نورحال د فیروزې زیزي په راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې هیواد ته وروستي راستانه شوي کډوال او د طبي پیښو له امله ځپل شوي افغانان وایي په سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د منی راتګ اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی عزت خان چې نږدې دوه میاشتې مخکې د شدیدو طوفانونو له امله ورور او د هغه اووه ماشومان مړه شول وایي پاتې نوره کورنۍ لا هم سرپناه نه لري. عزت خان ازادي راډیو ته وویل
چې بټین دوی راغلی دي دلته دوی سرپناه نه لري، کور نشته دي، دوی د سخت مشکل سره مخ دي. کله دوی د سرپناه غو مخول شنو دا ډیره خې ځکه چې د ماشومان دي تقریبا چې اته کسه پامل پاتې دي او دوی کې واړه ماشومان هم دي جنوکیم دي نو زمي را روان دي یخنی ده او دا چې کورونه هم دلته نشته دي چې به ولونی سو یا په کرا باندې خو مشکله ده.
بلخوا د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو صبر الله محقق وایي چې د ساور میاستې په لومړیو کې په دغه ولایت کې د زورګونو نور کورونو په ګډون شدیدو سیلابونو له دوی هم کور او د کور ټول وسایل اخیستي او اوس په ناچاره حالت کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. صبر الله وایي په دې ولسوالۍ کې د اکثرو خیمه میشتو سیلاب ځپلو ماشومان سخت ناروغان شوي دي.
د اثر سرازیر شدن سیلاب خانه و کاشانهاشان از دست دادن، شب و سرد است و روز گرم، طفلکاشان بس مرضای ما
کورونا کرنیز ځمکه باغ د کور وسایل هر څه مو له لاسه ورکړل، شپه سړه او ورځ ګرمه وي. په ټولو خلکو ماشومان بېلابېلو ناروغیو لکه تبې، ټوخي، سردرد، سینه بغل شری پیدا کړی او پرې اخته شوي. د ټولو اندېښنه همدا ده چې د ژمي ناورین به تر اوړي بېرحمه وي. که موږ ټول همداسې تر خیمو لاندې پاتې شو ممکن ماشومان تر دې بدتره ناروغیو باندې اخته شي او هغه وخت به بیا ټول تر واورو ورښتونو لاندې پاتې شو. د هغه وخت پر ځای چې بیا مو خلک تر واورو لاندې راباسي ښه به دا وي چې همدا اوس د دې خلکو لاسنیوی وکړي او وژغورل شي.
سږکال په سرلي کې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په بغلان ولایت کې تر ټولو زیاتو شدیدو سیلابونو په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړې او سلګونه کسان پکې مړه او ژوبل شول. په هیواد دننه د اقلیم بدلون له امله د شدیدو ورښتونو، سیلابونو، زلزلو او ګڼو نورو پیښو ترڅنګ سږکال هم زرګونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راوشړل شول چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی او د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست پرویز ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته له تیرو شپږو میاشتو راستنېدو راهیسې لا یې هم سرپناه نه ده موندلې او د هوا سړېدو ته اندېښمن دی.
پنجاب د ګجروانه را کډوال شوی موږ د خیمه اوسیدونکو زیاره خیمه کې اوسه وزه هم نشته. د راتلونکي ژمي ته ډېر پاندېښنه کې موږ حکومت نه دا هیله ده چې موږ ته سرپناه جوړه که نور مې جوړېدو وس نشته. ډاک پراته وي چې نه چار دیوالي شته نه دغه شته.
سرپناه او کورونو ته د دغو اړمنو د غوښتنو په اړه طبي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او د کډوالو چارو وزارت ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې او غوښتنې داسې مهال دي چې تازه نن یکشنبه د سپټمبر 15 د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په 12 ولایتونو او سلنګونو کې د تیزو بارانونو، تالنده برېښنا، بادونو او سیلابونو د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د دغه وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به د سلنګونو په شمول باران ووري چې اندازه به یې له 15 تر 25 ملی متر پورې وي. د بیان پر بنسټ د سلنګونو په شمول په ځینو لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د توندو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکړل شوی چې سرعت به یې په ساعت کې تر 70 کیلومتر پورې وي. د یادونې ده چې سږکال طبیعي پیښو او وچکالیو د افغانستان بیلابیل ولایتونه په بېساري توګه وځپل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په خپلو راپورونو کې اندېښنې ښودلې چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او دغه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدو سره بشري کړکېچ او لومړنیو بشري مرستو ته د خلکو اړتیا څو چنده زیاته شوې ده.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د خبراندوی ټولنې یو شمېر مسؤلین وايي په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغېزمن کړی دی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډېر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. یو شمېر مسؤلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي چې اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندویا درسی کتابونه وپیری. نورحال پراپورک.
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندوی ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خپرندوی ټولنې مسؤل چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د خونځې او پانتونو دروازې تړل شوې دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي. دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغېز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغېز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوست اوس په خاصه کم شوی. هغه ځوانان چې راتله به او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغستو، حتی په لسګونو کتابونو به واخیستو، کتاب به لوستو، هغې اوس یا له هوا څخه وتي بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سرلاسه ګریوان دي، زړونه مات شوي، نو هغه اوس نه راځي. که راځي هم ډېر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر ډېر خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډېر کتابونه خپرول، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورک دي او نیوی کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی. او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران وي نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
د دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. د دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی وو چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو ته د څنګ د کتاب پلور